کال نو خو ما نه جوړ او دغه مرض غونته لګېدله ټول مسلمان باندې مرض اخته دي که یوه بجه سال استفراک شی دي شبخانې ته رسو که دوه بجې که سهار که غرمه وي.
ډاکټران په ګرمه هوا کې د غیر سی خوړو پاکله څه وایي؟
د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډېرې زیاتې دي، دا ځکه چې په دوبی کې ګرد او دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېني.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د هغې میرمنې خبرې اورو چې لخپل اته کلن زوی سره په روغتون کې بستر ده. بیا د خوړو د پاکۍ یا نظافت په اړه د خلکو نظرونه درته وړاندې کوو. په آخر کې د ډاکټر مرکه هم لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دا مهمه خبره ده چې روغتیا او سلامتی ته پاملرنه په هر ځای او هر حالت کې ضروری خبره ده، ځکه موږ هغه وخت کولی شو د خپل ژوند چارې په سمه توګه پر مخ یوسو چې روغ صورت ولرو. ډوډۍ او اوبه دواړه له لومړنیو اړتیاو څخه دي. که چیرې پاک نه وي نو له ګڼو صحي ستونزو سره مو مخ کولی شي. ډاکټران وایي کله چې هوا ګرمه شي نو د هغو ناروغانو شمیر هم زیات شي چې د ناپاکه خوړو له وجې ناروغ شوي وي. دوی شدیده تبه لري، اسهال وي، استفراق کوي او په بدن کې کمزوري احساسوي. په پیل کې د پغمان د اوسیدونکې فاطمه خبرې اورو. فاطمه هغه مور ده چې له خپل اته کلن زوی سره د انتونی په روغتون کې بستر ده.
دا مریض مې اسهالو کلمو دردی لرله، اوس دا سرو مې ورته واچو دواري سي ورکړ. اوس ښه ده.
ولې سر سوي ده؟
اسهال نو خو ما نه جوړ او دغه مرض غونته لګېدله ټول مسلمان باندې مرض اخته دي، که یوه بجې اسهال استفراک شی دي شبخانې ته رسو که دوه بجې که سهار که غرمه وي.
تکلیف
نه سه درد کوي او سال درد زر زر کوي، منډي وي زر زر زی مسافر
خو ډیر کسان بیا په دې پوهیږي چې که دوی خپلو ماشومانو ته پاک خواړه ور نه کړي او نظافت ته یې پاملرنه ونه کړي ناروغه کیږي. بیا له یوې خوا یې ماشومان دردیږي، له بل لوري دوی خپله هم ورسره سرګردانه او ستړي وي. د کابل اوسیدونکي ناجیه وایي چې تل کوشش کوي چې ماشومان د ناپاکه خوړو له وجې مریض نشي.
موږ ماشومان ته خواړه ورکوو، مثلا پاک خوبای دي، داسې چې د ماشومان لپاره مفید دي. یو ماشوم باید پاک وساتل شي، لاسونه داسې جامې نظافت ته باید پام وشي چې هغه تر څو مریض نشي. داسې سخت خواړه باید نه وي، داسې نرم خواړه چې ماشوم وکولی شي هغه وخوړل شي. بس دانې باندې عزم کړي، هېڅکله مې هم ماشوم ته پاتې شوي خواړه نه دي ورکړل شي. پاتې هغه ورکړو ځکه چې ښه نه وي، نو باید تازه تازه پاخه شي، تازه ورکړل شي.
ډاکټران هم په دې نظر دي چې که چیرې د ماشومانو خوړو اوبو او د ناستې پاستې ځای ته پاملرنه ونه شي دومره سخت ناروغه کیږي چې بیا د مړینې امکان هم وي. په دې اکله مو د ماشومانو له متخصص ډاکټر متولي یونسی سره مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلې چې ولې په ګرمه هوا کې د هضمي سیستم ناروغۍ ډېریږي.
مختصه په یو چې د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډېر زیات دي، دا ځکه چې په دوبی کې ګرد او دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېني. که چیرته دغه خوراکي مواد په د کراچۍ او په سر په بازار کې چمتو کیږي، دغه د روغتیایي پلوه ځهی نه دي. نو په دې خاطر که چیرته ماشومان یا د ښوونځي شاګردان له دې موادو ګټه پورته کوي، دا د دوی په روغتیا باندې ناوړه اغېز کی دوی ناروغه کی.
شفخانه ته ماینه خانی ته په کوم شمیر ماشومان راوستل کې دل چې دوی هم د خوړو سره بی احتیاطی کړي او بیا ناروغ شي وي.
موږ ته هر درې ناروغانو کې دوه ناروغان د هضمي سیستم ناروغانی، که زه وایم نو په لاس ناروغانو کې مثلا شپږ ناروغان د هضمي سیستم ناروغانی او د درې یا څلور ناروغان د نورو ناروغیو لامل راځي. میکروبونه، پرازیتونه، وایروسونه یا د هغو د زهري مواد په دې خوړو کې موجود دي چې د شاګردانو د ناروغتیا سبب کیږي.
تاسو ولې چې زهري مواد پکې موجود موجود دي بیا دا ناروغي څومره د مرګ سبب کیږي؟
دغه تسممات یعنی زهري مواد ما هدف دا و چې کچیر ته مثلا میکروب خو خپل زهريات تولیدي کله چې په خړو کې زهريات چتون لري او دا زهريات یو شخص په واسطه خوړل سي هغه کېدای سي چې د مریض د وینې د میکروب د شاک سبب سي او حتی د هغه د مړینې سبب سي. لکه څنګه چې ما وویل چې دا نسناست او دا منستر وړي نسناست خپل هم د وجود د مایات د ځای کېدو سبب کیږي او په پایله کې ناروغ داسې حواله تزي چې د هغه بیرته راګرځول ډېر ستونزمن کاري. لکه مثلا مریض شاک تزي کله چې د ناروغ د وجود اوبه له لاسه ورکړل سوې په دې وخت کې زړه په سمه توګه فعالیت نه کوي، بډوډي یا ګردې دا په سمه توګه فعالیت نه کوي، حتی تنفسي سیستم جیګر یعنی ینه دا صحیح فعالیت نه کوي او یو کس د مړینې په طرف بیایي.
څنګه کورنۍ په دې باندې وپوهېږي چې ماشوم باندې هغه خواړه چې بیروني خوړلي بد دګېدلي، یعنی هغه لومړني علایم څه دي چې دا مرض ډېر پیشرفته نه سي او دې حتی ونه رسي چې بیا د مرګ سبب سي؟
ناروغ ته زړه بدوالی پیدا کیږي، کېدای سي کانګې ولري، کېدای سي تبه ولري، کېدای سي بې اشتیا اوسېږي ماشوم، کېدای سي نس ناسته ولري. دغه عام علایم دي، د سر درد ولري، د ځان درد ولري، نو دغه عام علایم دي چې په شاګردانو کې په افرادو کې لیدل کیږي. هغه نه پښتنه وکي مثلا د تاسو خوخي ماشوم کولای شي وایي چې مثلا د ما چپس خوخي وایي ما جوش کړی هغه خوخي، نو د ماشوم د غوښتنې سره سم هغه څه خوړ درته چمتو کی.
اکثر کورنۍ بې وزلې دي، دوی دومره پیسې نه لري چې هغه له ماشوم نه پښتنه وکي بیا دغه په خوخه یو څه برابر کی. دوی په دغه کم عاید لري، څنګه به په دې وتونیږي چې ماشوم د څه ورکړي چې هغه وخوري خوندي ته یې کور کې؟
زه فکر نه کوم چې د ماشومان لپاره د خوړو چمتو کول او یا هغه ته دا برابرول دا ډیر د معمول خوړو سره توپیر لري. همغه څه چې په کور کې غټان خوري همغه ماشومان مثلا که عمر د شپږو کلو نه زیاتی هغه د خونځي ماشومان دي او دغه د غټانو خوړه هغه خوړی سي. خوړې وس دانه ده چې ډیر پروتین دی ولري هغه به خوړی. مونږ وایو چې خ خوړه هغه دي چې متوازن وي، د هر شینه یو شی ولري، مثلا خپل اوبه، مثلا خپل ډوډۍ، پټاټې یا کچالو، وریجې، سابه، دا میوه، تازه میوه، ډیر عادي شیان. مثلا مونږ تاسو ډیر ښه سابه لرو او ډیر ارزانه به باندې پیدا کیږي، او ډوډۍ په هر کور کې پیدا کیږي. وریجې تقریبا ساده دي، شولې وریجې مثلا ډېرې قیمتي وریجې نه دي، ساده وریجې ارزخه همداسې ده لکه دا نورې ډېرې قیمتي وریجې. ډېر ارزانه وریجې کېدای شي چې ډېر ښه خواړه وسی، نو په همدې خاطر باندې هغه څه چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه کولی شو د خوندي ماشومانو ته
برابر کړو.
جاپان د هیواد یو تجربه را یاد شوه. زه په 2015 کال کې د جاپان هیواد کې ښوونځي د روغتیا په یو روزنیز کورس کې ما ګډون کړی و. د هغوی په ښوونځیو کې په عمومي صورت سره د عارف لخوانه یو شوار و، اګه ماشومان چې مکتب ته ځي هغه باید شپې لخوانه لپاره وخت ویدسي، سهار وخت له خوبه پاسي او سهار چه یا سهار خوړه باید خوري به مکتب ته لاړ شي خونځي ته. نو دا ډیر رول لري، ارزښناکه خبره ده چې کچیرته ماشوم ته مثلا د شپې لخوا پاتشي خوړه سهار ورکول کیږي دا باید تاو دکړی شي. کچیرته مغه سه ساړه ماشوم تور کسي کده شي چې خپل دغه خواړه د ماشوم د ناروغي سبب سي. حتی په موږ سره تروي کچیرته خواړه د پخیدون وروسته د دوو ساعتو لپاره هم پاتشو سالسو باید برته ګرم کړئ. بل دا ده چې کچیرته موږ او تاسو په عمومي سره شپږ ساعتو پورې خوراکونه کوو دا بدن زموږ د انرژي د کمښت سره مخامخېږي، یعنی د وینې شکر زموږ په دې اندازه کمیږي چې په موږ باندې ضعفیت راځي، موږ باندې چپکیږو او موږ په غوسه کیږو، موږ ریږدو. دا داسې نه ده چې په ټولو کې به یو شان وي، خو په ځینو افرادو کې دا کچیرته شپږ ساعته هیڅ خوراکونه کوي دا بدن یو رقم میږي میږي کیږي، کله کله په ضعف راځي او کله په غوسه کیږي. نو په همدې خاطر باید ماشومان ته کله شپې نه خوړه پاتې هغه تاوده کې ورته وری کی او کنه سړه ډوډۍ خو بیا دونه توان نه کی. د ډوډۍ سره چای خوراک یا اوس مثلا کشدی او سیګي پنیر یا گی دا خوړ سی مشکل نه پیدا کی.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر
اوسئ. تاسو هم مننه.
قدرمنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است، خوښ او خوشاله اوسئ.
کور کلای نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم.